امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا زادې رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدې. نن د شنبې ورځ د غوښې د میاشتې درويشتمه نیټه ده چې د 2018 سوي کال د مې د میاشتې له 14 نیټې سره برابر ده. دا د اوس تاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په خبرونه. په دې خبرونه کې به پر خبرونو سربیره ریپورټونه، مرکې او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو ویډیوکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سمنګان په ولایت کې د طالبانو د نومول شوي والی ماون او د نومول شوي ولسوالان وژل شوي دي. د سوریې پوځ د اسلامي دولت نه د حلب په ختیځه برخه کې هوایي اډه بیرته نیولې ده. د شمالي کوریا یو ډیپلوماټ ویل چې پیونګیانګ غواړي د امریکا سره د صحیح شرایطو له مخې خبرې وکړي او ملیشه قواو په عراق کې د یو واړه کلي د نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل لرو. د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې د قندوز ته خار لویه لاره تیره ورځ د ماسپخین نه وروسته د طالبانو نه بیرته نیول شوې وه، خو په لاره کې د ښخ شوو ماینونو له امله عامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېدله. د دې لارې د خلاصون لپاره د تیرې یوې هفتې را په دې خوا د افغانستان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې وي. چارواکي وایي چې د لارې د خلاصون په عملیاتو کې طالبانو ته تلفات وراوښتي دي. 25 کیلومتره اوږدې لارې په سر باندې ټولې موجودې پوستې طالبانو محاصره کړې وي او څو پوستې طالبانو نیولې هم وي. تیره ورځ د افغانستان خاصو قواوو د دغې لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي وو. بل پلو د پولیسو لخوا په یو خبرې شوي اعلامیه کې راغلي دي چې د چاردرې په ولسوالۍ کې د افغانستان هوایي قواوو په بریدونو کې یو لس طالبان وژل شوي دي چې د قاري احمد شاه په نامه د دې ډلې یو قومندان هم پکې دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې هکله څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې هیواد په شمال کې د سمنګان د ولایت لپاره د طالبانو نومول شوي والی مرستیال او د دغه ولایت د دوآب او د بلخ د کلدار د ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوالان د افغانستان د قواو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت بیان وایي چې دغه هیواد په نهه ولایتونو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوو د عملیاتو په وخت کې د طالبانو د ډلې د مهمو غړو په ګډون لسګونه وسلوال وژل شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیات په 13 ساعتونو کې د هلمند، قندهار، کندوز، بدخشان، اروزګان، بادغیس، بغلان، بلخ او سمنګان په ولایتونو کې او د دې ولایتونو په اړوندو سیمو کې شوي دي. د بیان لمخې په دغه عملیاتو کې د دولت 3 وسلوال مخالفین وژل شوي، 28 ټپي شوي او 11 نور ژوندي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د سمنګان د ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی ماون مولوی جلال او دغه ولایت د دوآب د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوال مولوی غیاث الدین وژل شوی دي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د سمنګان د ولایت د عملیاتي قطعې قومندان حبیب الله اندرابی هم وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د غرض ویلي دي چې د بلخ په ولایت کې د افغانستان قواو په جلا عملیاتو کې دغه ولایت د کلدار د ولسوالۍ لپاره د ملا انعام الله په نوم د طالبانو نومول شوی ولسوال هم وژل شوی دی. طالبانو په دې حقله تبصره نه ده کړې. پولیسو نن د شنبې په ورځ د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نامعلومو وسوالو کسانو په تعمیراتي کارګرو باندې ډزې کړې دي چې لږ تر لږه 10 تنه یې وژلي او یو شمېر نورې ټپي کړې دي. دغو کارګرانو په بندري ښار ګوادر کې سړک جوړاوه چې په موټر سایکل سپرو کسانو ور باندې ډزې وکړې او وروسته بیا له سیمې وتښتېدل. سمدستي د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د سوریې پوځ د اسلامي دولت د وسوالونو هوایي اډه چې د حلب په ختیځ کې واقع ده بیرته نیولې ده. پاوز د سومیاشت رئیس د دغو وسلوالو سره په جګړه بوخت دی، خو بل اخره وکړی شو چې نن د جرا هوایي اډه ونیسي. د دغه ګروپ اکثره خلک سل شوي دي او د رژیم قواوو د هوایي میدان پاکول پیل کړی دي. د اسلامي دولت د قواوو سره خال خال نښتې روانې دي. دغه خبر د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ورکړی دی. یو نظامی مامور د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې د سوریې حکومتي قواوې به په دغو ساحو کې چې د اسلامي دولت په لاس کې دي مخې ته روانې وي چې د حلب په ختیځه برخه کې نورې سیمې هم ونیسي. وسلوالو د 2014 کال راهیسې د جرا هوایي اډه نیولې وه. د نظامی چارو تحلیلګرانو ویلي دي احتمال لري چې سوریه او متحدین په راتلونکې هفته کې د حلب په ختیځ کې د مسکانه د خارګوټي د بیرته نیولو لپاره تیاری ونیسي. په 2011 کال کې په سوریه کې د جګړې د پیل رئیس تر اوسه پورې د سلور لکونه زیات سوریایان په جګړه کې وژل شوي دي او 100 میلیونه نور د خپلو مینو نه بې ځایه شوي دي. د شمالي کوریا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ نن د شنبه په ورځ ویل چې پیونګیانګ غواړي د امریکا سره د صحیح شرایطو لمخې خبري وکړي. د امریکا د چارو د پاره د شمالي کوریا د بارنیو چارو د وزارت عمومي مدیر چوسن هو دا تبصره د بیجنګ په بین المللي هوایی میدان کې په داسې وخت کې وکړه چې د ناروی نه خپل هوا ته سنیدله. د یون هاب خبری آژانس په قول له چوسن هو نه پوښتنه وشوه چې شمالي کوریا د ټرمپ د حکومت سره خبرو ته تیار ده. هغه په ځواب کې وویل که شرایط مساعد شي موږ به خبري وکړو. چوسن هو په اوسلو کې د امریکایي استادانو او د امریکا د پخوانیو مامورینو سره ملاقات کړی و. امریکایي مامورانو لا تر اوسه پورې د چوسن هو د وینا په باره کې تبصره نه ده کړې. د شیاګانو په رهبرۍ ملیشه قواوو په عراق کې د یو واړه کلي د بیرته نیولو دپاره خپل عملیات جاري ساتلي دي. دغه کلی چې د موسل په شرق کې واقع دی د اسلامي دولت په لاس کې دی. ابو مهدي مهندس د عراق د حکومتي قواوو رئیس وویل چې دغه اقدام د جمعې په ورځ سهار وختي شوی دی چې موسل ته د تلو راتلو ټولې لارې بندې شي. د عراق پوز، فدرالي پولیس او خاص قواوې چې د امریکا پر رهبرۍ ائتلاف ملاتړ کوي ورورو په موسل کې د اسلامي دولت نه ځایونه بیرته نیسي. د موسل د بیرته نیولو لپاره عملیات د اکتوبر په میاشت کې شروع شوي او د خار ختیځه سیمه د جنوري په میاشت کې آزاد شوې ده. کمپیوټري حمله په درسته نړۍ کې زیات شوې دي. د دې حملو اصلي هدف شرکتونه او عام مؤسسې دي. د دغه حملو له عمله بین المللي ورختای زیاته شوې ده او ډېر خدمات په ټپه درېدلې دي. په څلور اویا هیوادونو کې 15 زره کمپیوټري حمله شوې دي چې هدف یې د کمپیوټري سیستم د ټولو دوسیو بندول او له کاره غورځول دي چې دغه کسان بیا وکړي شي په بدل کې د همدغو شرکتونو نه نغدې پیسې وغواړي. د ریډ لاک د کمپنی اجرایوي رئیس وارون بدوار داسې ویلی دی.
For organizations which are mission critical where they really can't live without their data for too long, for instance we've seen most of
دوی د هغو سازمانونو په سیګرځي چې ماموریت مهم وي به لخپل ارقامو کار نشي کوله. د مثال په ډول موږ د برتانیې د روغتیا په سیستم کې دا کار تجربه کړ ځکه چې روغتیا د ملي خدمت د پلان لاندې ټول روغتونونه په بشپړ ډول وتړل شول او څوک نشو ورتللی. حقیقت دا دی چې ناروغان ټول رخصت کړل. د کمپیوټري امنیت یو شمیر شرکتونو د امریکا په شمول په شپېتو هیوادونو کې د کمپیوټري غلا دغه بدغون عمل معلوم کړی دی، که څه هم چې په امریکا کې په لومړیو ساعتونو کې تاثیر دومره ډیر زیات نه و. فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د ښاروالۍ د لسګونو شوراګانو په انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل کاندیدان انتخابوي، خو د غزې په تړانګه کې نن رایګیري ونه شوه. دغه انتخابات د جمهور رئیس محمود عباس د فتح د ګوند محبوبیت د معلومولو لپاره انتخابات ګڼل کیږي. د فلسطین وسلوال ګروپ حماس چې د غزې تړانګه یې تر لاس لاندې ده د خپل ډیر اعتدال خوښوونکي سیاسي رقیب نه بیل شوی او رهبر عباس د فلسطینیانو مشري کوي. دواړه خواوې یو بل ملامتوي چې په غزه کې د انتخاباتو مخه ونیوله. دغه فلسطینی رقیب حکومتونه په 2008 کال کې د داخلي جګړې د پیل رئیس چې حماس د غزې نه فلسطینی مقامات وایستل د یو بل سره توافق نه لري. اسرائیل او اکثره غربي ملکونه حماس سره د دې چې په د اخر وختونو کې په دریز کې نرمښت راغلی دی دغه ګروپ یو تروریستي ګروپ بولي. د جرمنی د شمال ویدیز برخې هنوور د خار د وسیدونکو نه غوښتل شوې دي چې خپل کورونو نه ووزي چې مقامات وکړي شي هغه بمونه شن کی چې د دویم نړیوال جنگ په وخت کې د بمونو د شندولو لپاره د پراخو عملیاتو تیاری وکړي. د دغه خار چارواکي وایي چې په یو ځای کې چې تعمیراتي کار روانو دوه بمونه پیدا شوي او درې نور بمونه په نږدې ځای کې کشف شوي دي. د هانوور مقاماتو د دې خار د اوسیدونکو د ایستلو تیاری نیولې ده. خلک موزیم ته مفت للی شي او د سینماګانو ټکټونه هم په همدغه ورځ نیمه بیه دي. د دویم نړیوال جنگ نه سباندې او یا کال وروسته اوس هم معمولا په جرمنی کې بمونه موندل کیږي چې په نازی جرمنی باندې د ائتلاف قواوو د بمباریو د وخت رئیس هلته پاتې دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرازق د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې تر راپور یوه ورځ وروسته په خپل تون خبرګون کې وویل چې د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون کې د پاکستان استخباراتو پراخ نفوذ کړی دی. نوموړي په کندهار کې یوه مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې په دې اړه به کره شواهد د افغانستان ولسمشر ته هم وړاندې کړي. پام وکړئ، په دې هکله یو راپور ده.
د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې وویل چې د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق باید د هغو تورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلک یې شکنجه او په زوره بې درکه کړي دي. خو د کندهار امنیه قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیو رئیس جنرال عبدالرازق دغه تورونه ردوي او وایي چې د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې راپور له حقیقت څخه لرې دی. نوموړي وویل چې راپور په اصل کې له تیرو څو کالو راهیسې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون تر لاس لاندې وو او بیا وروسته د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې ته ورکړل شوی دی. جنرال عبدالرازق په کندهار کې نن یوه مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون کې د پاکستان سرګر اداره نفوذ لري او د په اړه کره شواهد هم په لاس کې لري.
دا راپور یک طرفه دی او دا راپور د پردي د استخباراتو په خلو جوړ شوی دی. موږ دا راپور دوو په دې کې موږ پوهیږو چې د بشر حقوقو اداره چې دلته دی په نور ځای کې دی چې د دې په دې کې څوک شامل دی، څونه نفوس لري په دې کې د پاکستان ایسای مستقیم نفوس لري او هغه شواهد که بیا وغواړي زه به خپله د افغانستان د جمهور په مخ کې هغه شواهد کښېږدم د دې پر اداره باندې چې دې کوم راپورونه جوړي د چا په خوله جوړي او هر ځای نه نسو کولی چې دا چا سره دا شان شریک کړو. خپله د افغانستان حکومت ته زه هرې محکمې ته د افغانستان حاضر یم، هرې سلام علیکم، خو د دنیا د دغسې یو فشار اوړلو محکمې ته ناظر یم، نه پروا لرم.
د ملګرو ملتونو د شکنجه ضد کمیټې په رپورټ کې راغلی دي چې که جنرال عبدالرازق دا جرمونه شخصا کړي هم نه وي، خو په پراخه توګه په جرمونو کې شریک ګڼل کیږي چې پکښې د محاکمې پرته وژنې او د پټو زندانونو د درلودلو په څیر د بشري حقونو سرغړونې پکښې شاملې دي. خو د کندهار امنیه قمندان په ننني خبري کانفرنس کې ومنل چې په ځینو مواردو کې د کندهار پولیسو له قانون څخه سرغړونه کړې او د په اړه قانوني ګامونه اخیستي. جنرال عبدالرازق په دې اړه زیاته کړې چې د وژنو او شخصي زورونې په جرم یې د لوړپوړو منصبدارانو په شمول 200 پولیس زنداني کړي او عدالت ور باندې تطبیق شوی دی.
200 دیش کسه پولیس چې په دې کې به ورونم شیدان سوي قربان بن شیدان راغه سربېره وسپده بن خانه کې ناست. یو میاشت مخه هم ورونه شیدان سوي دی هم وسپده بن خانه کې ناست. دا مش کړی دی او دا چې پر هغه سربېره راپورونه جوړیږي یو شی نسو کولی چې وطن و دښمن ته پرېږدي. هېڅ پېڅ قیامت یې نسو که زه راپورټ جوړې کړې وطن نسو پرېښود. لکه هلمند، لکه کندوز، لکه روزګان، لکه پرا نسو کولی، دا مې په وسه نه ده چې د طالب و د تروریسو د عیسای و د بلادین د پټاو نه بېرېږم، د بل چا د راپور هم نه بېرېږم.
جنرال عبدالرازق له تیرو 15 کالو راهیسې د کندهار امنیه قمندان دی او دیارلس واري ور باندې ځانمرګ بریدونه سوي چې په ځینو کې مرګونه ټپي سوي هم دي. په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته په کتلو د کندهار ولایت چې یو مهال د ډیرو نارامه ولایتو څخه بلل کېدی د ډیرو اوسیدونکو په باور چې په دې وروستیو کلونو کې په نسبي توګه امنیت د پام وړ سوي او د دولت وسلوال مخالفین نه دي توانېدلي چې کومه لویه ګډوډي پکې رامنځته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان ولسي جرګې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښناک ګڼلی او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د ستونزې هوارولو ته اقدام وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ناامني، اداري فساد او بیکاري د هیواد لوی ستونزې دي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو غړو د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په کموالي اندېښنې وښودې، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د بریدونو شنډولو ته تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې واوري.
په هیواد کې د ناامنیو او په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدو ته په کتو سره د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا وغوښتل چې امنیتي ځواکونه د دغې ستونزې هوارولو ته اقدامات جدي کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د جرګې د غړو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وویل دغه ټولو ناخوالو ته باید رسیدنه وشي.
بیکاری، ناامنی، بیوزلی او فساد د افغانستان عمده ستونزې دي چې د افغانستان خلک ترې په جدي توګه ځورېږي. موږ او دولت په ټوله کې باید دغو ناخوالو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی ابراهیمی وویل ولسی جرګه چې له خلکو سره همیشنۍ اړیکې لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې په کندز ولایت کې د قلعهزال او بدخشان کې یې د زیباک ولسوالۍ نیولې وې، خو زیباک تر لنډ مهال وروسته اوس بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي دا اندېښنې هم ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په لازمه توګه نه دي تجهیز شوي او اضافي ځواکونه او مهمات پر وخت نه ورسیږي. د جرګې غړي عبدالقدیر د پکتیا ولایت د ګومل ولسوالۍ د امنیت قماندان د معلوماتو له مخې وویل یاد ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوې او دوی پر وړاندې کافي تجهیزات نه لري.
دا د دې د خلی خبرې کوم دا درې کاله کېږي موږ وزرونه کوو نارې وایو چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکوي یا یو داشکا سو موږ د دشمن مقابله وکړی سو.
په ورته وخت کې د جرګې یو بل غړی عبیدالله بارکزی وایي چې مرستندویه هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
په یوازې د دې چې خارجان فوجان رالیږي فوجان دې نه رالیږي، زموږ اردو زموږ پولیس زموږ نظام دی تقویه کې، موږ یو نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، دا د حل لار نه ده، زموږ جنگ دې نه اوږدوي.
ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم هرې سیمې ته کافي تجهیزات ورلیږل شوي او په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کومې سیمې چې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي ټولې به تصفیه شي.
موږ د افغانستان د خلکو سره ژمنه کوو چې د وینې تر وروستي څاڅکي پورې به د دوی په خدمت کې یو. دښمن ته د پښو ایښودلو ځای نه دی پاتې او په لږه موده کې به هغې سیمې چې سږ کال او تیر کال د مخالفینو تر ګواښ لاندې وې تصفیه شي.
د جرګې بل غړی صالح محمد صالح وایي چې پر امنیتي ځواکونو د انتقاد پر ځای پکار ده چې ملاتړ یې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روسي کمپاین پر مهال په خوست کې له پولیو ضد واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. مسؤولین وایي هڅه کوي چې په لرې پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د ګزن ضد واکسین ور ورسوي. پاموکلی په دې حکله د ابراهیم رحیمی رپورت ده.
سره له دې چې زیاتره خلک پوهیږي چې د ګوزن ضد واکسین د دغې ناروغۍ په مخنیوي او له منځه وړلو کې مهم رول لري، خو بیا یې هم ځینې وختونه ماشومان له واکسین محروم پاتې کیږي. د خوست اسماعیل خیل اوسیدونکی حبیب الله وایي له دې کبله چې ګوزن دایمي معلولونکې ناروغي ده نه یوازې خپل ماشومان واکسینوي بلکې د خپل کلي نور خلک یې هم دې کار ته هڅولی دي.
په جمعاتو کې کنه ملا امامانو سره او داس خلکو سره کنه چې هغه په دې ټولنه کې مقصد او محبوبیت لري، هغه خلک باید په دې غند وغږیږي چې دا یو پیدا شاید دا د امداد راتلونکي لپاره د ماشوم د راتلونکي نسل لپاره دا یو ژوند د کچرته په دې مرز وخته شو د ژوند د خیته باش هغه د بل په وګو بر کیږي او کچرته داسې و چې دا واکسین په صحیح طریقه سره وتوش دا ماشوم د خپل ژوند او خپل مټو چښتان وي.
په وروستي کمپاین کې چې په اپریل میاشت کې ترسره شو په خوست کې باندې 1200 ماشومان د ګوزن ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي وو. دا د تیرو کمپاینونو په پرتله زیات شمیر دی. د خوست عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل لاملونه کله ناکله د صحي رضاکارانو ناغېړي د مختلفو دلایلو له کبله د ماشومانو غیر حاضري او په ځینو مواردو کې نام نی بولي.
هغه صحیح چې هغه هلته د واکسینو د ټیمونو فعالیت کمرنګه وو یا کم وو، موږ د هغو دپاره نور نفر توظیف کړي دي تر څو هلته عامه پوهاوی وکړي، د قومي مشرانو سره علما کرامو سره کښېني، د واکسینو په ګټو نه د دوی سره خبرې وکړي تر څو په لرو پرتو سیمو کې چې بعضې مشکلات هغوی هم حل شي.
ټاکل شوی راتلون کې دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزنزید 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د مسؤلینو په وینا په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. مدني فعال محمد زمان نظری هر کمپاین د ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو او د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره ښه موقع ګڼي. دی له خلکو غوښتنه لري چې هیڅ ماشوم له دې واکسین محروم پاتې نه شي.
د پولیو پر ضد چې کوم کمپاین شروع کیږي ټولې کورنۍ باید له دغه کمپاین نه ښه ګټه پورته کړي او هغه ماشومان چې په کورونو کې وي یا بل ځای نه راغلي وي د دوی کره میلمانه وي باید واکسین ورته ورکړای شي او د دایمي پلچ څخه وساتای شي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن یا په ماشومانو کې د فلج وایروس پاتې دی. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګوزن ضد واکسین دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان ملي شورا او یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د سیاسي احزابو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ناسم الفاظو کارول د افغانستان په خیر نه دي او دوی اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ټول سیاسي احزاب باید د یو بل په وړاندې د ناسم الفاظو کارونې پر ځای د سولې لپاره په ګډه کار وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم وایي چې د افغانستان اوسنیو ناامنه حالاتو ته په کتو دا سمه نه ده چې سیاسي احزاب د یو بل په وړاندې ناسم الفاظ وکاروي. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
په دې وروستیو کې د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي جهادي ګوندونو د یو شمېر غړو ترمنځ یو ډول کنایه ډولو او یو د بل په وړاندې پارونکو خبرو د افغانستان ملي شورا او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید په یو بل د نیوکو پر ځای د سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانانو د ښه ژوند لپاره باید جدي پام وکړو. د تنظیمي برنامو پر ځای باید ملي برنامې ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه نه ده. نو زما د سیاسي ګوندونو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د خلکو لپاره باید کار وکړي.
نوموړي وویل له بده مرغه یو شمېر کسان د بهرنیو کړیو په اشاره غواړي د سولې بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي امرالله صالح تیره ورځ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون خلاف بللی و. جمعیت او حزب اسلامي ګوندونه د جهادي تنظیمونو په ډله کې دوه مخکښ ګوندونه دي چې زیات شمېر غړي لري. د دواړو ګوندونو په تیره کې سختې وسلوالې نښتې هم کړي چې د راپورونو له مخې سلګونه افغانان پکې وژل شوي دي. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې وی ولسي غونډې ته وویل د طالبانو په څیر د جمعیت غړي هم د دوی ورونه دي. له دې وروسته جمعیت اسلامي د دې ګوند دارالانشا د مشر عطا محمد نور له قوله یو خبر پاڼه خپره کړه او پکې له حزب اسلامي غوښتنه شوې وه چې د جمعیت اسلامي او ملي مقاومت په ادرس د کنایه ډولو ادبیاتو له کارونې ډډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم له یادو دواړو ګوندونو غواړي چې د سلیقوي چلند پر ځای د ملت لپاره کار وکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سیاسي مشران نه غوښتنه کوي چې د افغانستان حالات په پام کې ونیسي او د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د ملي مصالحو او ګټو په مورد کې فکر وکړي او د
خو حزب اسلامي وایي چې دا ډول سرګندونې د سیاست یو برخه ده او هر څوک حق لري چې د اصلاح په هدف انتقاد وکړي. حسم وکړه چې په دې اړه د جمعیت اسلامي نظر هم راوخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم دا مسله ډېره جدي نه ګڼي خو وایي چې دا دواړه ګوندونه باید د هېواد اوسنیو شرایطو ته په کتو داسې سیاست غوره کړي چې د افغانانو لپاره ګټور وي. له ډلې غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې یو بل ته د لاسونو په ورکولو سره د نامنۍ روانو سختو حالاتو ته د پایټکه کېږدي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
محترم اوردونکو، د سعودي د پادشاه سلمان د تازه وخت پریکړه چې ښځو ته زیات حقوق ورکوي د ځینو کسانو لخوا ستایل شوې ده او ځینو نورو ورباندې انتقادونه کړي دي. سره له دې چې د سعودي عربستان لخوا ښځو ته نوې ازادي ورکړل شوې ده خو بیا هم د خپلو لویدیځو انډیوالانو نه ډېر وروسته دی. د امریکا غږ خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې نه رپورټ راکوي.
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات.
سودي تلویزیون تیر هفته شاهی فرمان په لږ شانته های حسره اعلان کړ چې ښځو ته اجازه ورکوي بېله نارینه محرم نه ځینې پریکړې وکړي. په دغه فرمان کې راغلی دی چې د اسلامي شورا سره په تفاهم دغه اقدام شوی دی. قانوني مشاوره حسا دلومی دولتی تلویزیون ته وویل دغه پریکړه د هغه شکایت په اساس شوې ده چې په حکومت کې د وظیفو لاسته په راوړلو کې د ښځې او نر ترمنځ برابري په نظر کې نه نیول کیږي.
الصعوبات اللي كانت تواجه المرأة كان من أهمها هو طلب الإذن عند تقديم هذه الخدمات عند مثلا في البنوك يطلبوا منها.
حاسا واي سودي خزبا وسوكا ولا شيء چه پا پونتنونو كدا شامل دو ده حق پا بانك ده حساب ده خلاصة ولو او ده سازا ده پروكا ولو نوروستا بي ده محرم لإجازينا پا غير ده زندان نا ده وطلو ده حق پا گردون بلابل حكمتي وزيفي لاست راولوش. په نورو ازادیو کې لکه د پاسپورت غوښتنه، خارج ته د سفر کولو یا واده کولو په برخه کې د کورنۍ د نارینه غړي اجازه لا تر اوسه ضرور ده. بلې لیکونکي ماها بعشان د سعودي تلویزیون ته وویل ښه به دا وي چې حکومت د بشري حقوقو ډلې او مطبوعات ښځو ته د هغو حقوقو په باره کې زده کړې ورکړي چې دوی لري.
المرأة نفسها تغفل كثير من حقوقها وواجباتها، لذلك هذا تخفيف من معاناة كثير من السيدات العاملات.
ما ها بعشا وای اکثر وقت خزی لخپل حقوقونه خبر ندی، لکه د عینی وظیفه لپاره مساوی تنخوا یا په دیرشو بیلابیلو مسلکونو کې د کار کولو حق. دې څرګنده کړه چې اوس دیرش خزی د الشورا غړي دي. ریاض د اپریل د میاشتې په آخر کې د ښځو موقف په باره کې د ملګرو ملتونو د کمیسیون غړی انتخاب شو چې له دې نه وروسته فرمان ښځو ته نوي حقوق ورکړل. د بشري حقوقو ځینو ډلو او فعالانو د ملګرو ملتونو پر اچونه باندې انتقاد وکړ. د کاناډا یوې وکیلې وویل دا د سعودي عربستان په انتخابېدو ویریدلې ده. د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې ډلې څرګنده کړې ده چې د اروپا د درو هیوادونو د رایو په اساس ریاض ته اجازه ورکړه شوې ده چې په دغه کمیسیون کې شامل شي، مګر وروسته بیا د بلجیم صدراعظم د خپل حکومت په پریکړه تعصب وکړ. دغه ډلې هم اعتراض وکړ چې څرنګه د سعودي عربستان ظالم حکومت په دغه کمیسیون کې وظیفه سرته ورسوي چې هدف یې د ښځې او نر د برابرۍ تقویه کول دي او د ښځو قوي کول دي. سعودي فعالان په ټولنیزو رسنیو کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي چې له پادشاه سلمان نه غواړي چې هغه قیدات لري کې چې ښځې له موټر چلول نه منع کوي. یو شمېر ښځو چې په دې وروستیو کلونو کې خپلې موټرې چلوي په دغه بندیز باندې هم اعتراض کړی دی، مګر دوی تر اوسه پورې د عامه افکارو په بدلولو کې ناکامه شوي دي. ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وایي
قيادة المرأة هي ليست قيادة دينية بقدر ما هي قيادة لها علاقة بالمجتمع نفسه يقبلها أو يرفضها. إلى اليوم المجتمع غير مقتنع بقيادة
المرأة. دو باتشا زوية أو دو ولي أحد مرستال محمد بن سلمان پا دي ورستي وقتو كي خبر الانو تاويلي دا يوتول نيز نارم دي چه خزي لموتر چلاولنا منشوي دي ندا چه مذابي قويدات دي. د زیاته کړه چې سعودي ټولنه لا تر اوسه قانع شوې نه ده چې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړی شي، او ډیر په دې فکر دی چې ښځو ته د موټر چلولو اجازه جدي منفي عواقب لري. د سعودي محافظه کار مذهبي مشران ښځو ته د زیاتو حقوقو ورکولو سره مخالف دي، که څه هم چې فقید پادشاه عبدالله څو کاله پخوا ښځو ته د رای حق او د محلي انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو حق ورکړی و، سره له دې چې سعودي ټولنه د جنسي تفکیک سره مخامخ ده او ښځو ته په کار ده چې په عام محضر کې حجاب ولري.
اذا نظرنا الى شريعه الاسلام وقارنا بين تعاليم الاسلام وما كانت عليه الجاهليه قبل الاسلام
سره له دې چې د سعودي مفتي عبدالعزيز آل شيخ د خوځو سره د شاهي دولت لچنن دفاع وکړه په دې عقیده چې اسلام خوځو ته پوره حقوق ورکړي دي.
درنه او محترم اوردونکو زمونږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې چې تاسو خدمت حاضرېږو، اجازه غواړو. د خدای په امان.